السلام علیکم. په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې. ازادي رادیو او ریډیو ازادي رادیو د دې خبرونه ډېره برخه د روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام ته ځانګړې شوې. خو پیل د سات په خبرونو کوو. د بشري حقوقو د فعالانو د خبري اورګان هرانا د راپور له مخې په ایران کې د تیرو 15 ورځو اعتراضونو په ترڅ کې 544 کسان وژل شوي دي. 496 وژل شوي ایراني اعتراض کوونکي او 40 نور حکومتي ځواکونه خوذل شوي دي. هرانا د ایراني فعالانو امریکا میشت خبري سازمان د سازمان په خبره له لزر زیات کسان نیول شوي هم دي. له دې چې په ایران کې نن د څلورمه ورځ په مخ انټرنیټ بند او مخابراتي شبکې له خنډ سره مخ دي. مرګ ژوبلو او نیول شوو کسانو شمیر په خپل واکه توګه نشي تاییدېدی. مظاهرې د ایران د 10 ولایتونو په 168 ښارونو او ښارګوټو کې روانې دي. د ایراني اعتراض کوونکو د پراخ ځپنې سره هممهاله د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ ویلي چې ایراني مشران مذاکره غواړي. هغه بیګا خبره لاندې وویل یوه غونډه په پام کې ده خو موږ ښایي تر دې غونډې مخکې عمل وکړو. د ترامپ خبره د امریکا پوز دا مسله څاري او موږ هم پر خپلو قوي انتخابونو غور کوو. یو شمیر افغان متقاعدین وایي چې د تقاعد ترلاسه کولو لپاره آنلاین نوم لیکنې دوی ته لاس ستونزې هم پیدا کړې دي. دوی ازادي راډیو ته وویل ډېری متقاعدین له ډیجیټل وسایلو سره بلد نه دي او نه هم انټرنیټ ته لاسرسی لري. د طالبانو د حکومت مالی وزارت د دې اونۍ په پیل کې اعلان کړی چې ټول متقاعدین باید د خپل تقاعدي پیسو د ترلاسه کولو لپاره په آنلاین بڼه له یوه نوي انټرنیټي ادرس نوبت واخلي. د وزارت ټینګار کړی چې د تقاعدي د ترلاسه کولو لپاره نور حضوري نوم لیکنه نه کوي. د طالبانو د مالیه وزارت درې اونۍ وړاندې اعلان وکړ چې د متقاعدینو د حقوقو تادیه په 10 ادارو او 50 پړاوونو کې پیل شوې چې د مختلفو څانګو شاوخوا 2000 کارکوونکي د تقاعد لپاره وړ پیژندل شوي دي. هند او جرمنی غواړي د دفاعي صنعت په برخه کې خپل ترمنځ اړیکې لا پیاوړې کړي. دا خبره د هند صدر اعظم نارندرا مودی د دوشنبه په ورځ وروسته له هغې وکړه چې د جرمني صدر اعظم فریدریش میرس په خپل ټاټوبي ګجرات کې میلمه کړی و. میرس وویل چې برلین هم له نوې ډیلي سره د امنیتي همکاریو نږدې کېدل غواړي چې پکې د دواړو هیوادونو د دفاعي صنایعو ترمنځ ژوره همکاري شامله ده. څو د پوځي تجهیزاتو په برخه کې د روسیې پر دودیز انحصار د هند تکیه کمه شي. د فرانس پرس خبری آژانس راپور له مخې میرس هند ته په دو ورځني سفر تللی چې هغه د میل میاشت رئیس چې نوموړي د صدر اعظم په توګه دنده پیل کړي آسیا ته د هغه لومړی سفر دی. دا سفر همدارنګه د اروپایي ټولنې او هند له سرمشریز چې دواړه د آزاد سوداګرۍ پر تړون کار کوي دوه اونۍ د مخه ترسره کیږي. د هند او جرمني د مشرانو تر کتنې وروسته یو شمېر تړونونه او ګډې اعلامیې اعلان شو چې هدف یې د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګرۍ زیاتول دي. په اوس وخت کې د دوی ترمنځ سوداګرۍ کچه 50 میلیارد ډالرو ته رسیږي. افغان کرکټران محمد نبی او حسن ایساخی لومړنی پلار او زوی شول چې د کرکټ په یو نړیوال تجارتي لیګ کې ولوبېدل. محمد نبی وویل چې خپل زوی حسن یې داسې لوبو لپاره چمتو کړی او خوښ دی چې ښه ولوبېد. نبی وویل هیله مند دی چې حسن وکولی شي د افغانستان په ملي ټیم کې هم ځای پیدا کړي. حسن ایساخی هم وویل دا د دوی دواړو هیله وه چې سره ګډ ولوبېږي. محمد نبی او د هغه زوی حسن د بنګلادیش غوره لیګ د نوا اکسپرس ټیم په ګټه لوبېږي. په پرونی لوبه کې محمد نبی او حسن په هغه وخت کې چې سره ګډ لوبېدل وتوانېدل په 10 بالونو د خپل ټیم په ګټه 53 منډې جوړې کړي. محمد نبی وختي وسوځېد خو حسن چې لا هم لوبه کوله وتوانېد په 80 بالونو 92 منډې وکړي او د لوبې غوره لوبغاړی شي.
روختیا د ژوند شتمنی
صحت او زندگی
درنو ریدونکو السلام علیکم ستړي مشه د روختیا ژوند شتمنی دغه پروگرام ته موزه صفی الله ستانګ زای خرغ لاستویم. ژمه زموږ په هیواد افغانستان کې ډیر سختوي او لبد مرغه غاڼي کورنۍ د بیوزلۍ لامل کافی تودوخه مناسب خواړه او ضروری ویتامینونه نشي اخیستلی. په همدې موده کې ډیر کسان د هډوکو له درد د بندونو لکه کېدو او د بدن له دردونو کړيږي. په ځانګړي توګه سپینګيري او سپینسري ماشومان او کسان چې لاس او پښې یا زنګونونه په نور وختو کې ژوبل شوی او هډوکي له پخوا هم درد لري. نن په دغه پروګرام کې په دې خبري کوو چې څنګه ژمی او ساړه د هډوکو دردونه توروي او د ژمی په موسم کې کوم خواړه او ویتامینونه کولای شي له خلکو سره مرستې وکړي. په نننی پروګرام کې د عمومي جراحي متخصص ډاکټر ګلزمان صبرای زموږ ملمد دی. د هیواد په جنوب ختیځ ځون کې د عمومي جراحي او د هډوکو له نامتو متخصصینو ګڼل کیږي. د خوست ترڅنګ له غزنی، پکتیکا، پکتیا او لوګر ولایتونو ګڼ ناروغان د درملنې په هدف نوموړي ته مراجعه کوي. ډاکټر صبرای په خوست کې د زمان په نوم خصوصي روغتون لري. هغه د جګړې په معالم زرګونو ټپیانو درملنه کړې او ګڼ شمیر تر ټولو حساس او پیچلي عملیاتې په بریالیتوب ترسره کړې دي. ډاکټر صاحب ګلزمان صبرای، ستړي مشه پروګرام ته په خیر راغلی. مننه چې ګډون مو وکړ په دغه اساس وخت کې. اوله پوښتنه دا ده چې ژمی او یخ کې ولې د هډوکو او بندونو دردونه تور خوري او زیاتیږي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تاسو ته او تاسو طریقه د آزادۍ رادیو اوریدونکو ته کارکونکو ته سلامونه نیکی هیله. سانیان باید دا ووایم چې د ژمي په موسم کې څرنګه چې هوا یخ وي او همدا ډول د کافي اندازه لمر موجود نه وي او تودوخه وي، د تودوخې کمښت زیات وي، ساړه وي، نو په دغه وخت کې اکثره د هډوکو د بندونو یا مفصلو دردونه په دې خاطر زیاتېږي چې د یوې خوا هوا سړه وي، د بلې خوا په کافي اندازه لمر وجود ته نه رسیږي او همدا ډول په کافي اندازه زمونږ په وجله او لرې پرتو منطقو کې او کرنیو منطقو کې کلیو دیهاتو کې خلک هغه کافي خواړه چې د هډوکو د تقویې دپاره ګټه کوي ورته نه رسیږي، نو په اسانۍ سره یخه هوا د هډوکو د دردونو باعث کیږي.
مننه ډاکټر صاحب. آیا د اډوکو درد په ځینو خلکو کې ډیر وي، لکه مشران، ښځې او یو ماشومان، یا عمر نه پیژني او جنسیت هم نه پیژني، په هر چا باندې چې ولګي د درد به احساسوي؟
بله، یو هغه اشخاص یا مواسین اشخاص دي چې هغوی سنی زیات دی، عمر یې زیات دی، هغوی که نارینه دي او که ښځینه، چې هغوی کې په طبیعي ډول د هډوکو د موادو د کمښت پروسه په طبیعي ډول منځته راځي، خصوصا چې هغې ته په طبي اصطلاح کې اوستیوپوروسیس حالت ویل کېږي، د هغوی د هډوکو هغه طبقه چې هغه خویوي لشموي خصوصا په بندونو کې، یا لکه د په عام اصطلاح ووایي چې د زنګونو یا د کونډو په بندونو کې د هغوی کومه هغه ظروف چې وي دغه اوستیوپوروسیس باندې اخته وي، نو په دې موسمو خلکو او کزنانه دي او کمرتنه دردونه زیات وي. ولې استثنا هم په ماشومانو کې هم درد پیدا کېدلی شي، خو په چون د ماشومانو د وجود تقویتي سیستم نیمنوتي زیاته ده، نو هغه ماشومان چې ناروغي حالت ونه لري، یا مثلا لکه بعض ماشومان کې هم په سی حالت رماتیزم پیدا کېدلی شي چې رماتوید آرتایټس ورته وایي، نو په دې ماشومان کې هم درد پیدا کېدلی شي، خو زیاتره درد په مشرانو موسین خلک کې پیدا کیږي. علت یې همدا ده چې دغه موسین خلک په طبیعي شکل سره د دوی د هډوکي هغه نارمل حالت ورو ورو غیر نرمال حالت ته راځي، او د هغوی دغه تقویتي حالت کموالی کوي، حالت اوستیوپوروسیس ته راځي، نو په دې حالت کې هغوی ته دردونه په دې وجه چې هډوکه وچ وي، اصطلاح عامه اصطلاح به ووایي، ساده اصطلاح چې خلک پوه شي، هډوکه یې وچ وي، غوړ نه وي، نو په دې اساس د ناروغانو ته چې موسم دي عمر زیاته دردونه زیات پیدا کیږي.
ډاکټر صاحب، د ازادي رادیو په فیسبوک باندې زموږ ځینو وطنوالو کمنټونه کړي وو، لغې ډلې به یو چا په نوم د وطن خواخوږي لیکلي، البته ممکن مستعار نوم یې، خو په هر صورت دوی لیکلي چې زموږ په کور کې یو زنانه مریض ده چې د مفصلو یا اډوکو دردونه لري، کله کله یې غوښه هم شنه کیږي، درد بیخي زیات احساسوي. همدارنګه ځینو نورو هم کمنټونه کړي، خو یو په یو به تاسو ته ووایم که غوښتل چې هغوی ته هم جواب ورکړي په همدې حوال کې. مننه.
دا غوړو چې پښتنې کړي چې زموږ په کور کې زنانه دي او اډوکو بندونه درد کوي او شین شین خپونه کوي، مونږ د دې په تیلیبي اصطلاح کې تریتي مارجینی تمایو یا د دشنه یا سره خپونو پیدا کېدل ځینې وختونه هغه ناروغان چې د بندونو درد ولري او د هډوکو درد ورسره وي او دغه شنه شنه یا سره خپونه خیالونه ولري نو دغه ناروغان زیاتره وخت د روماتیزم ناروغۍ ته چې عامه اصطلاح زموږ خلک ورته باد وایي دغه ته پاتې کیږي. نو ښه طریقه دغه ده چې دغه ناروغان چې دي ځان ګرم وساتي او همدا ډول که چېرته نږدې ډاکټر هلته موجود وي هغه د روماتویډ آرترایټس یو ټیسټ باید وکړي چې آیا دا مثبت دی که منفي دی او که دې ته لاسرسی نه لري نو دغه ناروغان د کوشش وکړي چې ځان ګرم وساتي لمر واخلي په دې طریقې سره به د دوی دردونه یو څه اندازه کمښت پیدا کړي.
مننه ډاکټر صاحب. یو بل وطنوالم لیکلی زاکر آریان په نوم چې د عراق النساء ولې په ژمي کې پیدا کیږي اکثر په اوړي کې کم وي یا بیخي نه وي همدغه سیاتیک دردونه چې له د شاخوا تر پښو پورې همداسې سړی حس کوي لملا لاندې په دې اړه باندې څه هغه د خصوصاً په ژمي او په سړه هوا کې د دغه علت څه بلل کیږي؟
د عراقنسا درد چې موږ ورته په طبي اصطلاح شیاکي کوایو دغه درد د ملا خصوصا د ملا د مغروب څلورمې پنځمې او د پنځمې سون مغروب ترمنځ چې کوم شیاټیک نرو یا عصب راغلی ده اکثره وخت د ژمي په موسم کې چون هوا یخ وي کله چې هوا یخ وي په دغې وختونو کې د دغې عصب مسیر د موږ ورته دغه ورانه سره ورانه سره درد راځي او لاندې شپې ته انترګوتو پورې د دې اوږ مسیر لري چې په ټول وجود کې لوی اوږ عصب همدغه دی. نو کله چې د ژمي په سړه هوا کې ناروغ د سړې هوا هوا سره مواجه شي او کله کله غیر منظم حرکات وکړي نو چون دلته هوا سړه وي او دلته د عضلاتو شخوالی راځي د عضلاتو کلکوالی راځي چې کلکوالی شخوالی موږ ورته په طبي اصطلاح کې سپزم وایو کله چې د عضلات شخ شي سختوالی کلکوالی وکړي دا چې د عصب د سیاتیک عصب د عضلاتو تر مابین کې شوی نو دا ځینې وختونه هغه د کلکوالی او سختوالی په وجه رایسار کی ونیسي. کله چې ونیسي په عصب باندې فشار راشي د فشار دی وجه دا دردونه په سړه هوا کې زیاتېږي او همدا علت د چیزینی وخت د عراقي نصاب حالاتو کې ډاکټر ناروغ ته توصیه کوي چې تاسو مشکوله استعمال کړئ. مشکوله یعنی د ګرمو اوبو نه یو ډک پتاکۍ استعمال کړئ تر څو د عضلاتو شخي یا کلکوالی نرم شي او د عصب ریلکس حالت ته لاړ شي آرام حالت ته لاړ شي. نو په دې حالت کې علت دا ده چې د عضلاتو کلکوالی او شخی پیدا کیږي د دې وجنه دردونه زیات وي او د ګرمۍ په موسم کې عضلات نرم وي. عضلات د دې عصب ته اجازه ورکوي چې خپل مسیر په نورمال ډول تای کی. نو په ګرمۍ کې واقعا د دې دردونه کم او په ژمي یا سړه هوا کې د دې دردونه زیات وي. علت هم د عضلاتو شخوالی کلکوالی ده.
بله مننه ډاکټر صاحب. اوس یو اوریدونکی لرو. البته د ازادي رادیو واتس اپ فکر کوم تستون زلري نو یواز په ټلیفون باندې دوی کولای شي چې مخته زنګ وهي. خو په هر صورت نن د ژمي موسم کې یا په سړی هوا کې د اډوکو او بندونو په درد باندې خبرې کو دا چې ولې دغه دردونه زیاتېږي خصوصا هغه کسانو کې چې مخ کې دغه دردونه تجربه کړي وي. ډاکټر صاحب ګل زمان صبرای زموږ میلمه ده. د عمومي جراحي یو تکړه متخصص دی د افغانستان په جنوب ختیځ زون کې چې له دې سره به خبرې کوو. تر اوسه مهم ځینې مسایل مطرح کړي دي. نو اوس یو اوریدونکی لرو. مهرباني وکړئ څوک له کوم ځای مو زنګ راوهلی او د ډاکټر صاحب څخه پوښتنه یا نظر کولای مهرباني.
محترم سپی الله ستانګزی صاحب سلامونه تاسو وایم او د ازادي رادیو ټول محترم اوریدونکو ته الله پاک دې وکړي چې روغ جوړ وي.
مننه سلامت اوسې مهرباني سه
خدای دې خوشاله کستان سه مرشنه اوریدونکو از لحاظ اتلم د هلمند ولایت څخه ډاکټر صاحب تم د سپګیډي ویډي سلامونه وایم ستانګزی صاحب محترم ډیر شایسته او په زړه پورې موضوع متاکل ده. خدای پاک مو خوشاله کړ. نو سپی الله ستانګزی صاحب محترم زموږ واجانی ا دې ده. نو بیخي ډیر وخت کیږي چې دلته په هلمند ولایت کې موږ بیخي د خدای تر آباد ډاکټران ته دیولې ده. نو دغه د عضلاتو دردونه لري، مثلا زنګونونه درد کوي، دغه چې دغه د ټوله بندونه کده لاسو بندونه کده پښو بندونه ټوله درد کوي، موږ د خدای تر آباد دوا ستانګزی صاحب محترم په کړی دي. آتا کندهار ولایت مومن روختم تم دیولې ده. خدای تر آباد پیسې مې مثلا پر دوا ورکړې ده، خو بدبختانه دروسته نتیجه نه ورکړې. نو زما د ډاکټر صاحب محترم ته دا غوښتنه ده چې مثلا څو کده دغه جانی ا دې د پاره د تداوی لپاره کچيري چيري تاسو دوا را شو، مثلا تاسو خپل مرکز مر تراو شو چې حالت درولو دوا یې مډی روانه کړې ده، خو دروسته نتیجه نه ورکړې. سانګ صاحب محترم
بله مننه کوم. ډاکټر صاحب تاسو غواړې د ډاکټر صاحب مهرباني وکړي که جواب دوی ته لری ورکوي.
زنانا دی کمر دن دی دردنا پکی زیاد پیدا کی. خدا چی دی دیتر وجود دی بندو نو مفاصل درد داری. نو عبدالحی ورو تبازا دمر ہوا ایما چی دیدی خو دا چی دردن آرام نکی گی. نو مخی دی مخی نبی اگه تشخیص پکار دا، دی تشخیص نوز دا دی اگه درمالا نپکار دا. نو دی اگه ناروغ باید نمره معاینات تر سرشی راشی موضوع باندھے چاہے تھا ناروغ وٹامن کمبوت لری وٹامن ڈی کمبوت لری ڈی کیلشیم کمبوت لری یا نور دے اڑو کو بند اڑ ون ناروگی دری مثلاً رومتی درسائٹس کا مثلاً لڑوا لے دا ڈبل لری یا یوریک لڑوا لے دا. نو کل چی دا محنت شریک شی تشخیص وشی تشخیص نورس پہ درملن کی گی. انشاء اللہ اللہ بخیر کی درملن بھائی کی گی. ہر مرض دوا لری، ہر مرض تشخیص نورس کا حتما خپل دوا لری، اللہ تعالی شفا ورکړي.
مننه ډاکټر صاحب. دلته یو بل قسم دی ازادي روډ په فیس بک باندې لیکلی نعمت الله منګل چې د دې خبره چې پلا لاندې پلا چې ورته وایي هغه درد کوي څو ورځې کېږي او علت یې څه کېدای شي د پښتنه کړي اتمن د پښې پلا ښایي.
مطلب ورو ته به دومره ووایي چې دغه پلا د اشیل وطن چې ورته وایي د پاک یا د پنډې قسمت شا پر موقعیت لري، د تا دغه کوم اشیل وطن چې ده د دې سره زمان عصب رگ هم تللی ده، شیاتیک یو برانچ دلته تللی ده. نو دا هم د ژمي په موسم کې یو علت همدغه د شاخي کلکوالي او سختوالي په وجه، خصوصا د قدم وهلو په وخت کې چې درد کوي، یوازې علت یې همدا د ژمي د موسم د کلکوالي سختوالي د وجې چې په پلا کې د اشیل په وتر کې راځي علت یې دی ده. او ځینې وختونه د اشیل وتر کله کله لنډوالی پیدا کوي، کچې دغه لنډوالی د متقابل طرف سره دوی مقایسه کړي، کچې ته پکې لنډوالی موجود وو. نو هر وخت چې دغه ناروغان قدم وهي، چون اشیل وتر یو ډېر قوي وتر ده، خو د وجود د ټول پاسني وجود د وزن برداشت اخلي، نو کچې ته کم اندازه لنډوالی هم پکې موجود وي، د کشش په وجه دا چې زیات کشکیږي په کې درد پیدا کیږي. دغه دوی علتونه دي چې یو د کلکوالي او سختوالي کې د وجې نه، او بل ځینې ناروغانو کې د اشیل تندن د شاکنس د وجې یا د کم مخ لنډوالي د وجې منځ ته راځي.
بله، یو بل کامنت به هم واخلم، بیا به ځینې نورې پوښتنې هم شته د ویټامینو او تغذیو په رابطه باندې چې هغه به وکړم. د ازادي روډیو په فیسبوک کې البته دوی کامنت کړی وو چې زابط خان منصور لیکلی چې یو اسانه کورنۍ علاج وخی چې هغه خلک چې اقتصادي وضعیت خراب وي په خپل کور کې تر سره کړي، البته د اډوکو د درد مخنیوي لپاره منظوري ده. مننه. خیر
ته څنګه چې زابط خان ورو ته موضوع مطرح کړی ده، سوال یې کړی ده. او هغه ناروغان چې د هډوکو دردونه لري، د هغوی آسان درملنه خصوصا د هغه خلکو دپاره چې د هډوکو د موادو کمښت ولري زیاتره په دې ناروغانو کې لکه د ویټامین ډي او یا د کلسیم د کمښت په وجه دردونه زیات پیدا کیږي. نو دغه ناروغان کولی شي که څه هم په افغانستان کې د خلکو اقتصادي وضعیت ښه نه دی، اقتصادي وضعیت یې کم دی، خو ځکه زموږ د دیهاتو یا د کلیو یا د منطقې خلک د ځان سره مالداري ساتي او همدارنګه کورني مرغان ساتي، چرګان ساتي، نو دغه ناروغان کولی شي چې هم لارې ساده ده، اسانه ده، هم قیمت اقتصادي قیمت یې نشته، لکه چې هر سړی په کور کې انشاءالله چې هم مالداري لري، هم چرګان لري، نو دا ناروغان کم از کم ورځې دوه درې هګۍ باید استعمال کړي، او همدارنګه لسخه چې ولري شیدې استعمال کړي چې دا د هډوکو د کلسیم او د ویټامین ډي په پوره کېدنه کې ډېر اهم رول لري.
بله مننه کوم ډاکټر صاحب. اوس برا شو د ویټامینو او تغذیه پر اړه باندې یو عام تصور چې دی، البته دا د یو کسانو په ارتباط ده چې عمرونه لکه زیات وي، اکثر ډاکټران یا ګڼ نور کسان ورته وایي چې تاسو دغه یوازې ټابلیټونه دي، کلسیمي همدغه خوري، نور څه هغه نشته، او د دوی د دې ترڅنګ چې د اډوکو تداوي کیږي لکه به دردونه کمیږي، خو د معدې او نور هضمي سیستم ډیر خرابي او نور مشکلات ورته پیدا کوي. فکر کوي چې د اډوکو د دردونو د کمول لپاره یوازې هم دغه دواګانې دي کنه نور 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 څه هم توصیه کیږي؟ روغتیا پالان په دې اړه باندې څه نظر لري؟
محترم ریښتیا هم چې دغه ورونه چې د ویټامین ډي او د کلسیم او د ویټامین سي کمبوت لري، کته هم دا ناروغان چې د ویټامین ډي او د کلسیم نو ټابلیټونه خوري، د دې په ازمي سیستم کې ستونزې مشکلات پیدا کیږي، درسته خبره ده. خو دا ناروغان باید یوازې په ټابلیټونو باندې اکتفا ونه کړي، یوازې ټابلیټونه استعمال نه کړي. دا ناروغان چې د ویټامینونو کمښت لري، خصوصا موسم خلک ختمن د ویټامینونو کمښت لري، او همدارنګه زمونږ استاسو په ټولنه کې خزینه طبقه د ویټامینونو کمښت لري، هغې علت هم باید چې هغوی آزادې فضا ته نشي وتلی، هغوی آزاد محیط ته نشي تللی، هغوی د لمر وړانګې نشي اخیستلی. نو دغه ناروغانو دپاره مونږ توصیه دا ده چې ډېر زیات هغوی په کلسیمونو او ویټامین ډي او کلسیمونو په ټابلیټونو باندې هم فوکس ونه کړي. دا ناروغان دي هم دا خواړه استعمال کړي لکه پخوا چې ذکر شو، مثلا هګۍ ده، شیدې دي، ماستې به ورته وایو، سبزیجات استعمال کړي چې په دې کې کافي اندازه ویټامینونه موجود دي، او همدا ډول کړای شي چې د لمر د وړانګو نه استفاده وکړي. زمون انوال شاید دی باندې ورسته هم راشو چې نور وړاندې له څه ډول استفاده وکړو، او اوس که هم دومره کافي ولن چې دا ناروغان د ویټامینونو د بیا لاسته راوړنې لپاره یوازې په دواګانو باندې فوکس باید ډېر ونه کړي، اتقا ونه کړي، نو همدغه سبزیجات زمون په وطنونو کې پیدا کیږي چې هغه اکثره خلک بزګران دي، سبزیجات کوي، هغوی نه استفاده کولی شي، مثلا د هګۍ نه او د شیدو نه د مستو نه د دغو شیانو نه استفاده وکړي، تر څو د دوی هډوکو مواد خورا او هډوکي غوړ شي او د هډوکو په دردونو کې به کمی راشي.
مننه ډاکټر صاحب. صبرای د ویټامین ډي او کلسیم یادونه مو کړل، کومې نښې شته چې سړی وپوهیږي چې دغه ویټامینونه یې کم دي؟
اوهو، هغه ناروغان چې د ویټامین ډي او کلسیم کمبود ولري، د دې لپاره چې زموږ محلي خلک په دې پوه شي، دغه ناروغان اکثره وخت دردونه زیات وي، او همدارنګه د دې ناروغانو نوکان ماتیږي، او غاښونه د دغو خلکو غاښونه ریژیږي، پوست یې خړ او سپېری، او دغه ناروغانو عمده نښې دغه دي. او زیاتره وخت که چېرته د دې خلکو ویټامین ډي او کلسیم ډېر زیات کمبود وکړي، اکثره وخت د دې ناروغانو د لسونو ګوتې راټولېږي چې دوی ته ټیټانې وایي، او یو قسم راټولېږي داسې غونجېږي، هغه کی په زیات اندازه کمبود وکي دا چې لګ لګ کمبود کوي هغه سره د نوکانو ماتېدل دي د غاښونو ماتېدل دي د پوستکي سپیروالی دی دا په کې روندانه شي دي.
بله مننه کوم ډاکټر صاحب. اوس به یو لنډه د مو واخلو د ازادي راډیو د روغتیا ژوند شتمنی پروګرام ته غواګیست تر لنډې د میورسته بیا پروګرام ته دوام ورکوم. مننه.
روغتیا د ژوند شتمنی.
کما پرسنل ډاکټر صاحب نه دا شکر ناروغي شته دا اکثر دي
زړه د انسان په وجود کې کفاوه مې جو خبرو کو نو هغه بادشاہ غړې دي.
زه جمعه دین امزای له پرانچین و سلیما په 2013 نه را په دې خو زه دا واخره ما ته وی ټول عمر یې خور زه نه پیګم چې دا ولې
د انسانانو له ژوند سره په تړلو ناروغي او دا معلوماتي خبرونه هر یک شنبه د ماخام له وتر اتو بجو
او تکرار یې د دوشنبه په ورځ د ماپښین له 2 تر 3 بجو له ازادي رادیو واوري.
ډاکټر صاحب صبرای مننه چې دغه پروګرام ته راغله. البته بل مسله دا ده چې د ژمی په مال باندې د تودوخي خبره ده. اکثر زینو کې چې سړی ګوري خلک ځوانان ډیر زیات توجه نه کوي، سم ګرم کالی نه غوندي، جراب ډبل یا کلک سم نه غوندي، بوټان مثلا د ژمی لپاره مناسب نه وي. همداسې ورپورته بیانو یوازې هغه افغاني کمی سپرتوګ وي او یو چادرې تاو کړی لزانه. فکر کوي چې دغه کافی تودوخه ده چې بدن ضرورت لري کنه باید ښه غټ جمپر واغوستل شي او ځان ښه ګرم وساتل شي چې لومړی خو له دې وایرسي ناروغیو او هغه سره چې د ژمي په مال خلکو ته لګیږي والګي او زکام نور، او بیا ورسته درغه دننه د وجود د اډوکو د مفاصلو د دوامدار درد خزانو وژغوري.
او څنګه چې تاسو دې خوشی ته اشاره وکړه، زمون خلک اکثر کا ځوانان دي یا زمي دي دي په خمنګ عمر خلک دي، دي هم دي خلک ته یا دي ساړه خلک ته دمر توجه نه کوي، هغه سره بې پروايي کوي. لکه تاسو چې مخکې وویل چې دي ګرم کالي نه اغوندي، پتن جمپر یا بنین یا دورا بیدا پیر درشی کی ورطوائی دی کن لان دی بانی نینا تانا اسی فدا کئی دا غا دی ساڑا پا خلط کی لکمخ کی چیا دوان وشوا دا دی شیاتی دردونا دی آرکنستا دردونا دی حدوک دردونا زیاد بایدا کئی امدارنگا دی دی نیلوا لکتا سوات اشارا اکرا چیا مغا ویرسی نروغی دی هغه هم دغه ناروغان چې خصوصا مسکون استعمال نه کوي خوونه ستي ځان، نو هغه هم مبتلا کېدای شي. نو ښه خبره د دې لپاره دا ده چې ناروغان نه باید تعلیم خلک مخکې د ناروغۍ نه چې دوی ته ناروغي پیدا کېږي باید د کلوي ترڅنګ جمپر هم واغوندي، بنین واغوندي او ګرم جراب استعمال کړي. ځینې خلک دلته جم فال پیدا کیږي، بیا ځینې خلک وایي چې د دې لپاره د اقتصادي مشکلات دي. موږ دومره ویلی شو چې انشاءالله هر څه یو دومره اقتصاد به ولري که نور څه نه وي. په دې خبره بدم ښکاره نه شم، په لیلام څه شیو کې ارزانه پیدا کیږي، اسانه پیدا کیږي، باید هغوی حتما دغه مفیرانه او ضد دریشي او جوراب او دا شیان استعمال کړي او ځان ګرم وساتي. او کله چې موقع درلوده او لمر و په اسمان کې وریځې نه وي، لمر و په دې حالت کې بیا کېدای شي چې د لمر د تودوخې نه استفاده وکړي.
ډاکټر صاحب، یو بل خبره هم ده چې مثلا یو سړی به دوامدار یا په زنګون یا په لاس کې درد ولري، خدا درد به ډیر جدي نه وي، اما په مرور د زمان به د هډوکیو د تیش د نورو عضلاتو تیشوز رګونو کار خرابي او دا به ډیر وخت نیسي چې بیرته ریکاور کیږي. کوم حالت کې خدای چې سړی ډاکټر ته مراجعه وکړي چې مخکې له مخکې غمو خوړل شي؟
دغه څنګه چې دا ورونه چې مفاصل کې یا دیاګو کې کوم درد ولري یا بندونو کې کوم درد ولري، نو دا ناروغان که څه هم دې تپاوله مرحله کې درد پیدا کیږي، ښه طریقه